Hotshot.
السلام علیکم د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې یو ساعت کې د ازادې په څپو کې پروګرام لرو چې د ورځې سیاسي مسایلو ته ځانګړی دی. په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره به هم له تاسو سره اوسم. خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستوران کې وروستۍ چاودنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا په یو بیان کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو شکلونو او بڼو د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د دوشنبه په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې وشوه او پړی د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه یې ومنله، د یو چینایي وګړي په ګډون اووه تنه ووژل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یو چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. امنیت شورا ټینګار کړی چې د دې کرکجنو ترهګرویزو اعمالو عملان تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤول وګڼل شي او عدالت ته راکاږل شي، او له ټولو هیوادونو غواړي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د اړوندو پریکړې لیکونو له مخې دی په دې برخه کې له ټولو اړوندو ادارو سره فعال همکاري وکړي. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران ویلي دي چې د دې چاودنې د څرنګوالي او عواملو په اړه پلټنه پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې بی بی سي ته تایید کړی ده چې د تکواندو خدینه روزونکو خدیجه احمدزاده چې د امر بالمعروف په امر په هرات کې نیول شوې و خوشی شوې ده. خبر زیاتوي چې نوموړې د ځایي محکمې د حکم په اساس په 14 ورځې بند محکومه شوې و او نن یې د بند موده پوره شوه. خدیجه احمدزاده د مرغومي په 16 نیټه نیول شوې و او هغه مهال سیف الاسلام خیبر د امر بل معروف او نهی عن المنکر وزارت ویان ویلی و چې اغلی احمد زاده شرعي مقررات مات کړی و. هغه ویلی و چې څوک سنور هم نیول شوی او محکمه ته به وړاندې شي. لاسکونه افغان کډوال د پاکستان له توقیفونو آزاد او هیواد ته ستنه شوی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د نننی بیان لمخې روانونه د پاکستان له توقیفونو 130 تنه افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستنه شوی دي. بیان په کندهار کې د راستنیدونکو چارو د ریاست د راپور لمخې وایي د کسان له یوې ورځې تر دوه میاشتو پورې د بند په مودو محکوم وو او د دې ریاست د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپل سیمو ته لیږدول شوی دي. کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس خپور شو ویل چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او استلو موارد زیات شوی دي. د کمشنری د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 1,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې تر 1,50,000 ډیر کسان ډیپورت یا په جبري ډول استل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د سولې پلاوی اعلان کړ. د ترامپ په مشرۍ دا پلاوی په پیل کې په غزه کې د سولې پر ټینګښت تمرکز کوي. د دې ابتکار د لاسلیک مراسم د سویس په داووس ښار کې ترسره شول. ترامپ د نړۍ لسګونو مشرانو ته بلنه ورکړه چې له پلاوی سره یو ځای شي او ویل دای غواړي پلاوی د غزې پر اوربن سربیره د نورو ستونزو اورې ته هم پاملرنه وکړي. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو پر مهال د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمیرې خپرې کړې او ویل چې ټولټال 3,011 کسان وژل شوي دي. د جرمني د ډی پی خبری اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د ایران د ملي امنیت شورا د چهارشنبه پر ورځ خبره کړه 2,420 وژل شوي کسان بې ګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د شورا اسرائیل او امریکا چې د ایران زړه دښمنانې بللي تورن کړي چې د جنوري د 8 او 9 په شپو یې د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډیر ترهګریز اعمال ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د هڅه چې بهرني حکومتونه پړبولي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره خندونکې هڅه ده.
آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته خراغلست. په پلازمینه کابل کې د دوشنبه پورز په یو هوټل کې 14 وشو چې پړای د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه ومنله. په دې 14 کې د یو چینایي وګړي په ګډون وطن وشل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یو چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شو. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل دا 14 مازیګر مهال د شهر نو په ګل فروشي کوڅه کې د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې وشو چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایي او شپږ نور افغانان پکې وژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمیر نور کسان هم ټپیان شوي خو هغه دقیق شمیر ونه خوت. ښاغلی زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول 14 وه. د اسلامي دولت دله خراسان څنګه لدې مخکې په کابل کې د 2022 کال د دسمبر په 12مه د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل د خونړی بریټ پرهم منلې و. د ډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلای دی. په کابل کې د چین سفارت له 14 وروسته یو خبرتیا خبره کړه او یو ځل بیا یې له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتی ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په خبرتیا کې ویل شوی چې په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتی ډول دا ټول شرایط په پام کې ونیسي. همداراز سفارت هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې د محل په افغانستان کې میشت دي سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعات کړي. د دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 16مه د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې هم درې چینایي وګړي وژل شوي وو او یو بل ټپي شوی وو. او وروسته د نومبر په 13مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې چینایي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په نننني پروګرام کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. په خبرونه کې راسره میلمانه دي په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکي د افغانستان د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوال پاوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر او د چارو شنونکي حتف مختار ته مهم بلنه ورکړي او زما همکار سید بهروز دلری هڅه کوي چې لخاغلی مختار هدف مختار سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. خو مخکې لدې چې مختار صاحب را سره شي شنوار صاحب لمړی تاسو ته درځم. ډیره موده په افغانستان کې حمله نه وي مخصن د داعش حمله او طالبانو هم لکه څنګه چې موږ ولیدل په خبرونو کې راغلل پر داعش ډلې ځپون کې گزارنه وکړل. اوس څه شی بدل شوی څه پیښ شوی چې دا ډله بیا وتوانې ده چې برید وکړي؟
سلام په تاسو ټاکل صاحب او قدرمنو اوریدونکو او معزز ملګرو تاسو وګورئ
تاسو ته هم سلام
چې طالبان الو
تاسو ته هم سلام وړاندې کوو.
مننه په خیر او سلامات شيګي. تاسو وګورئ دلته باس لدی دا چې کومه ادعا چې د طالبان مطرح کوي د داعش د منځورو په کله باندې دا یو غیر واقعي ادعا ده. د دې خاطر چې داعش ورځ تر بلې پراخیږي غښتلی کیږي د دې په ځای چې هغه تضعیف شي. د داعش په پیژندلو کې طالبان ستونزې لري. د طالبان خپل مختلف کچې غړي د طالبانو د داعش د ایدئولوژي نه متاثر دي او حتی هغه افراد او اشخاص د طالبانو په منځ کې چې د طالبان د ناخوخي لري او وی عملاً د داعش سره اوس په همکاري باندې بوخت دي. تاسو وګورئ کوم عملیات چې د 2018 کال لپاره په دې خو باندې داعش کړی دي ډیر پلان شوی او هغه اهداف د خپل عملیاتو لاندې راوستي چې دوه د پاره لومړی ټوب درلوده. دا غینه په غیر په 2018 کال کې چې کله داعش تر دې زمينه مساعد شو چې دوی نور هم پراخ شي دوی خپل ستراتیژي د القاعده غونډه بدله کړله نو خپل ځان د طالبانو په منځ کې مدغم کړ. د طالبان لپاره د دوی پیژندګلوي لومړی سر کې ډیر ستونزمن کار دی.
مګر شنواره صاحب عملاً د حقیقت په میدان کې خو مونږ وینو چې طالبان او بخې داعش ډله د ډېرې مودې لپاره ونتوانې د افغانستان کې حمله وکړي. دا حمله هم له ډېرې زیاتې مودې وروسته شوې ده.
تاسو وګورئ د خلیل قانی سره د چې هغه د طالبان د خپلمنځي شخړو قرباني ولې عملیات داعش تر سره کړل ولې زمينه ورته د ځینې طالبان د خانه مسایت شو. په قندهار کې کوم عملیات چې تر سره کړل، په بدخشان چې کوم عملیات تر سره کړل، په مزار کې چې کوم عملیات تر سره کړل، دوه هغه عملیاتي پیاوړتیا او ظرفیت لري او په هغې ترتیب باندې دوی نه غواړي چې ډېر په هغه عملیاتو کې ځان بوخت کړي چې دوی ښکاره شي. دوی غواړي چې د پوښښ لاندې خپل فعالیتونه تر سره کړي، په دې چې د دوی لپاره نور ستراتیژیک اهداف د سیمې هیوادونو کې او د سیمې نه لری هیوادونو کې هغه د دوی لپاره مهم دي. فقط د اوس لپاره دوی په هغه ځایونو باندې بریدونه کوي یا عملیات تر سره کوي چې هغې ته دوی لومړیتوب ورکوي او د هغې تر څنګ دوی خپل جنگلو ته دا وښيي چې دوی په عملاً په صحنه کې حضور لري. ولی د داعش پیژندل د طالبان لپاره ستونزمن کار دی. په عین ترتیب د مسلکي او تخصصي لحاظه د طالبانو دغه وړتیا هم لري چې د داعش ګواښونه یا ستراتیژي وڅېړي چې د هغې په بنسټ باندې دوی تدابیر ورته ونیسي. ولی که موږ چېرته پاملرنه وکړو، که چېرته طالبان واقعا دې ته هوډمن اوسي چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي او په چټک ډول باندې د دوی د منډلو لپاره ځینې چارې ترسره کړي، نو هغه دا ده چې دوی باید په کور دننه په افغانستان کې د هغه بنسټونو نه او د هغه بشري ظرفیتونو نه ګټه پورته کړي چې په دې برخه کې پوره تجربه لري او په دې برخه کې پوره کړنې په جمهوریت کې کړې وي. او که چېرته موږ یو ټکی بلند یادونه وغواړو، کوم چې ته د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ اوس د داعش ګواښونه پرتلکونه، د داعش لپاره اوس دوی فرصتونه او لوی چانسونه په لاس ورغلي او د دې نه دوی پوره ګټه پورته کوي. او د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې په افغانستان کې د داعش خراسان فعالیتونه تر 15% پورې کچه راټیټه شوې وه، او په سر کې چې دوی کله خپل هغه پراختیایي عملیات په افغانستان کې پیل کړل، د شرقي زون د استقامت نه دوی تقریبا 80% په افغانستان کې وده کړې وه.
مننه. وړاندې په خبرونه کې به شنواری صاحب تاسو لطفاً دې سوال ته هم ځواب ووایي چې د جمهوریت په کلونو کې، مخصوصا په وروستیو دوه دریو کلونو کې تر سقوط پورې، د داعش ډلې حمله ډېرې زیاتې شوې وي. ولې د موضوع ته وروسته راځو، اوس اتمر صاحب سره خبرې پیلوم. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د داعش ډلې حمله فکر کوي یوازې د چینایانو پر مرکزونو یا د چینایانو پر ګټو او اهدافو متمرکز دي، او که دوی مهمه نه ده ورته د هدف د طالبانو د نظام کمزوري کول دي، او هر څوک چې په مخه ورزي حمله پی کوي؟
مننه تاسو جناب شینواری صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکهیله. د داعش دغه برید دا وخوده چې داعش اوس هم کولی شي چې کوم اهداف چې دوی وټاکي هغه اهداف ته دوی ورسیږي. یعنی دا د طالبان هغه دا ضعیفوي چې طالبان وایي چې د دوی په کنټرول کې ټول افغانستان دی او هیڅوک نشي کولی چې دلته د دوی پر ضد کوم اقدام وکړي. بله خبره دا ده چې خپله داعش سازماندهی د داعش د هغو قوتونو لخوا نه ده، چې هغوی هم د مالي لحاظه او هم د امکاناتو لحاظه ډېر بډای دي په اصطلاح دلته. او په ضمن کې لکه چې شینواری صاحب ویلي، سلفیان، داعشیان یا مثلا طالبان، دوی په مجموع کې د یو ډلې مختلف ورژنونه، مختلف ډلې دي. یعنی د دې تصفیه کول او بیلول دا ډېر مشکل کار دی، غیر د دې نه چې دوی خپل یو بل سره پیژني ان د بهر نه د دوی بیلول د فکری لحاظ دا اسانه کار نه ده.
او به اتمسه فکری لحاظ خو یو خبره ده، مګر عملا د امنیت په ډګر کې کته صورت وګوري پورسته یو څو کلونو کې طالبانو ډیر اسانه ده دایشیانو مرکزونه وځپل او د هغو پر ضد عملیات وکړل. د خبره څومره دقیقه ده چې د طالبانو د لیکو بلول دایشیانو نه یو سخت خبره ده، په داسې حال کې چې هغو عملا ثابت کړ چې په ډیرو برخو کې د دایش مرکزونه لمنځه وړي دي، او حتی دوی دا ادعا لري چې موږ دایش ډله په افغانستان کې بالکل لمنځه وړي ده.
ګوري دا استخباراتي ډلې دي، دا داسې د تیوریکي فلسفې پر اساس نه دي چې زه تاسو ته وایم. که د تیوریکي فلسفې پر اساس وای، دغه نورې ډلې چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله جنګېدلې، اوس تاسې ګوري چې د فلسفې له لحاظه دوی هېڅ شی نه دي، هېڅ بې معنا دغسې هم شی دی. دغه ټولې ډلې چې تاسې وګوري اوس هم دوی استخباراتي ډله ده، که طالب دی که داعش دی که دغه نوري دي، دوی خپل اهداف هغه برنامه یا هغه پروګرام چې د دوی د هغه قوتونو لخوا نه چې دوی ته ورکول کېږي دوی هغه تعقیبوي، او دا د سیمې د سیاستونو یا د سیمې د جیوپولیټیک خبره ده. یعنی دا یوازې اسلامی فکر باندې ولاړ نه دی، دا ډېر اتیا فیصد دا استخبارات دي. او اوس هم که تاسو وګورئ د چین اتباع په افغانستان کې یا مثلا حتی په تاجکستان کې دوی باندې بریدونه کېږي او دوی وژل کېږي. او دلته تاسو وګورئ چې چین څه ګټه لري په افغانستان کې، د چین سرمایه‌ګذاري دی، د چین پروژې دي په افغانستان کې، په پاکستان کې، او هغه هېوادونه چې د دغه توصیې یا د دغه سیاستونو مخالف دي، هغوی نه غواړي چې چین دومره برلاسی، یعنی د چین دپاره سرخوږی پیدا کړي. دوی اوس هم چینان په افغانستان کې په پروژو باندې، په تیلو باندې مثلا، په معدنونو باندې، همدغسې په نور واړو پروژو باندې دوی سرمایه ګذاري کړی. او دغه رقیب هېوادونه کوم چې اوس د پردې تر شا سړی مختلف قوتونه ګوري، یعنې داسې حکم نشي کولی چې یوازې دغه قوت دی. دلته هم سیاسی مسائل دي، هم تیوریکي مسائل دي. خپله داعش د تیوري لحاظه ځینې عربي هېوادونه دي چې دوی ته پیسې ورکوي، دغه امکانات ورکوي، او هغه هېوادونه د مادي لحاظه ډېر قوي هېوادونه دي. نو کله چې پیسې تاسې دغسې خلکو ته ورکوي او د هغوی نه غوښتنه وکوي، هغوی تاسې ته هر کار کوي، ځکه د هغوی هغه فکري جوړښت هم دومره قوي نه دی چې دوی خپل په تیوري باندې دومره متحد واوسي، بلکې دوی په هغه استخباراتي مسایلو باندې، په هغه کوم چې دوی ته پروژې ورکول کېږي، په هغه باندې دوی د تمرکز ډېر دی. خو زه داسې فکر کوم چې په دغه برید کې یو خو د طالبانو دغه ادعا چلنج شو چې دوی وایي چې موږ هېڅ امنیت زموږ تر کنټرول لاندې دی. یعنې تاسو ولیدل چې د شهرنو په ګلفوشي کې دوی وکښي کولی چې دغه برید ترسره کړي، نو معنا دا چې دغه ادعا ناقص دی. بل خبره دا دی چې چین ته هم یو نو غیر مستقیم یو اختار و، چې موږ کولی شو چې ستاسې کسان دننه په افغانستان کې یا د چین نه بهر تر برید لاندې ونیسو. بل خبره دا دی چې که موږ د بل زاویې نه وګورو، دا هم امکان لري، ځکه چې د دې ایوب دا کوم چې چینایي وګړی وژل شوی، د دې جنازه طالبان وکړ، یعنی په دې معنا چې دا مسلمان و او دا ایغور و او دا طالبان سره نږدې و. داسې مې احتمالات لري چې استخبارات د چین، ځکه چې هغوی خو طالبانو سره هم چې نږدې دي، یو هدف دا دی چې دوی د ایغور حرکتونه دننه په افغانستان کې تر خپل نظر لاندې وساتي. دا امکان هم لري نه دی چې موږ داس فکر وکړو چې دغه برید به احتمالا د چین د استخباراتو کوم پروژه یې او هغه ترسره شوي. نو دا سل په سل کې سړی اوس ویلی نه شي، لیکن هغه فرضیې ډېر زیاتې دي په دغه برخه کې.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. شنوارې صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځم. د اکمر صاحب یو احتمال دا هم نه ردوي، یعنی فقط یو احتمال دی، زه په خبره پوه شولم چې دا کار چین په خپله کړی وي، په دې خاطر چې دا وژل شوی یو تن هم چې نوم یې یاد شو دلته دا مسلمان دی. نو دا امکان څومره شته؟ یو په میلیون کې یا یو په لزره کې یا یو په زرو یا په سلو یا په لسو کې شته چې چین دې مثلا په افغانستان کې داسې یو اقدام وکړي؟
په خیر وې سي، زه د اکبر صاحب د خبرو په تایید باندې یو څه غواړم چې په دې اکله باندې ساس د پښتنې پاک لپاره مشخصا اضافه کوم. ګورې لکه څنګه چې اکبر صاحب وویل، دغه استخباراتي لوبې دومره جوړي او دومره محرمي او دومره مخفي چې اټکل درسته دی، د اټکل په کچا به موږ داسې یو اټکل وړاندې کو یا داسې تحلیل وړاندې کو، ولې دا چې موږ واقعا داسې یو ځای ته ورسیږو چې وشو کولای چې زموږ قناعت حاصل شي چې داسې یو کړه یو استخباراتي سرویس په مخامخ ډول باندې ترسره کړي، دا به ستونزمنه وي. ولې د ځینې خوځښتونو لپاره، د ځینې اهدافو لپاره او د ځینې جیوپولیټیک مسایلو لپاره شک نشو کولای، په دې چې موږ وګورو څنګه په دغه یو پرمختللې نړۍ کې، په دغه یو پرمختللې ټکنالوژي کې، په دغه یو پرمختللې استخباراتو کې، په دغه یو پرمختللې پوزونه کې بیا هم تروستي ډلې ټپلې دغه واک او ځواک لري چې دوی داسې کړنې ترسره کړي. نو دغه پښتنې دي چې دا په ډېر اکاډمیکو استخباراتي مباحثو کې هم مطرح کیږي، ولې دا چې د دې هغه زموږ تاسو په استلا سره نخ پیدا کو یا مون په دې قناعت او پی یا یقیني شو، دا به ستونزمنه چې مونږ دې ته مطلب ځواب وړاندې کو. او اتمر صاحب هم دا به انداز څرګند ک په ټوله کې تاسو ګوري دغه د تروریزم په وسنی اثر کې یا په تیرو وختو کې دغه یو روخانه او واحد تعریف نه دی وړاندې شوی، دغه خپل پښتنې رامنځته کی. دویم ټکی دغه دی چې په تروریزم کې خو بد تروریستان رنګول د خپل یو بل فرصت دی چې تروریستان ته ورکی، ولی مونږ چې کله په تروریستي کړنو او تحرکاتو باندې چېړنې کوو او کتنه کوو، مونږ دې پایلې تر صحیح چې تروریستي ډلې ټولې د ایدیالوژیکي لحاظه د یو چتر لاندې دي او د یو هدف لپاره دو کرن تر سره کی او د دوی ترمنځ یو ایدئولوژیکی توافق او تفاهم موجود ده. مداغت پنسټ دوی ځان لپاره ډیر فرصتونه رامنځته کړی دي او په عین ترتیب باندې زیاتره هیوادونه او سیاسيون د دوی نه متاثر دي، د دې په خاطر چې د اغوی لنمحاله ګټې د خطر سره مخامخ نشي.
کوم سیاسيون او به کوم سیاسيون کوم سیاسيون ته مو اشاره ده شنوارسه؟
موږ اشاره په مجموع کې د ټولو هیوادونو سیاسي نو ته اشاره ده.
هغه استخباراتي کړي چې اتمر سی به یادونه کوي هغه خي
نه، موږ هدف هغه سیاسي چې په حکومتونو کې په واک کې دي، هغه د خپل لنمحاله ګټو لپاره، د خپل لنمحاله اهداف لپاره او د خپل لنمحاله لاسته راوړلو لپاره دي تړکیږي چې تروریستان ته باج ورکي او فرصت ورکي ترڅو د هغه د عملیاتونو مسئول
وساتل شي. مخکې تاسو یادونه وکړه شنوارې صاحب چې طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې د داعش ډلې مخه ونیسي، او تاسو هتاو وړاندیز وکاو چې دوی باید د جمهوریت د محل له امکاناتو او ورتیاو کار واخلي. دا عملاً څنګه ممکن دی چې مثلا تصور کوي چې د ملي امنیت د اداري او پخوانی مامور یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت یا پخوانی مامور چارواکی یا په کارپو متخصص ورشي او له طالبانو سره همکاري وکړي د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لوګونه مرسته وغوړي، داسې یو کار په دا اوسنیو شرایطو کې ممکن دی؟
په خیر وي سیفه چې دا پوښتنه تاسو بیا هم تکرار کړه چې زما منظور هلته دا و که چېرته طالبان واقعا دغه هوډ لري نو د هغوی لپاره ډېرې کورنۍ ستونزې پرتې دي چې هغه باید حل کړي که د تروریزم سره او د داعش سره واقعا په مبارزه باندې دو هوډ لري او په دې باندې دوی متقاعد شوي چې د دوی د نجات لار او د افغانستان د نجات لار دغه ده چې دوی دغه کړنې ترسره کړي. دلته بحث د مشروعیت رامنځته کېږي، دلته بحث د نظام رامنځته کېږي، دلته بحث د د ولس د غوښتنو رامطرح کېږي. ما زما منظور دا نه و چې یعنې که منظور دا و که چېرته طالبان واقعا دغه هوډ لري او دغه ذهنیت په دوی کې چې د تروریزم سره او په ځانګړي ډول د داعش خراسان سره دوی مبارزه وکړي، دوی باید په کور دننه کومې نیمګړتیاوې چې دي هغه ډکې کړي، د هغې نه وروسته دغه فرصت مساعدېږي چې هغه ظرفیتونه چې واقعا په دې برخه کې تخصص لري، تجربه لري او عمل لري په ځانګړو عملیاتو کې ونډې درلودلې، د هغوی نه ګټه پورته کېدلی شي. ولې هلته ملي مشارکت مهم دی، هلته مشروعیت د نظام مهم دی. موږ تر اوسه پورې د طالب دپاره کوم دینی مشروعیت او کوم قانوني مشروعیت نه دی ورکړی او نه لري. نو دا د دوی خپلمنځي ستونزه ده چې اول خپله دوی باید که چېرته دوی دغه حالت ته دوام ورکړي، دا معنا لري چې دوی د تروریستي ایدیالوژۍ یوه برخه ده. په دې چې د تروریستي ایدیالوژۍ د کړنو یوه برخه دغه ده چې یو ولس ته په فقر کې او په بېسوادۍ کې وساته تر څو ستا دپاره د ښه پرمختګ زمینه مساعده شي. نو په دې بنسټ باندې منګ داسې وایو چې طالبان واقعا کومې هوکړې چې کړې دي، کوم هوکړې چې کړې دي د نړیوالو سره په ځانګړي ډول د امریکې د متحده ایالاتو سره، نو هغې ته اوزمن که چېرته پاتې کېږي او غواړي چې واقعا د تروریستي ډلو نه دوی هم راووزي، د متاثریت نه هم راووزي او دوی خپله هم سپین شي، نو په هغې دپاره نورې ډېرې کړنې چې هغه ترسره کړي، د هغې نه وروسته د دې امکان او فرصت مساعدېدای شي چې د هغه ظرفیتونو نه چې واقعا د تروریزم سره په مبارزه کې تخصص لري او تجربه لري د هغې نه ګټه پورته شي. ولې متاسفانه په تېرو څلورو کلو کې څه کم پنځه کلو کې د طالبانو کړنې چې موږ د ارزونې لاندې نیولي دي پایلې ته رسېدلي چې طالبان تر اوسه پورې کوم بودونه چې کړي دي، د هغې بودونه د خپلې کېدو دپاره هم کوم هوډ نه لري او د راتلونکي دپاره هم دوی داسې کړنلارې نه دي وړاندې کړي چې هغې باندې زموږ د ولس اعتماد یا باور ترلاسه کړي. او په عین ترتیب باندې متاسفانه او بدبختانه چې کومې کړنو باندې چې دوی اوس ټینګار کوي، دا زموږ د هېواد دپاره یوه یو بلې بدبختۍ او بل ناورین زېږنده کېدای شي.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته راځم. خو ښاغلی شینواری خو دا خبره رد کړه او په مشروط ډول یې وویلې چې که دغه شرایط برابر شي یا طالبان مشروعیت ترلاسه کړي، نو کولای شي چې د پخواني جمهوري نظام د پرځېدلي جمهوري نظام متخصص کارکونکي راشي او له دوی سره په دې چاره کې مرسته وکړي، یعنی د داعش ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې. مګر له یو بل نظر کې ورته وګورئ، طالبان اوس د افغانستان پر ټوله خاوره تقریبا واکمن دي. هلته خلک تګ را تګ کوي، ځي راځي. البته ستونزې بې له شکه شته، د بشري حقونو سرغړونې شته، د افغانستان د ملي اردو او د پخواني پوځ د سرتیرو د وژل کېدو یا د ځورونو په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. مګر له بلې خوا تاسو په افغانستان کې یو حکومت لرئ چې تقریبا ټول قلمرو یې په ولکه کې دی، نو د دغه هیواد د ساتنې لپاره هم فکر کوي چې د جمهوریت د محل د متخصصانو له ځواک او توان نه یا مسلکي تخصص نه استفاده ناممکنه ده؟ بیا هم
موري اصلا خو تصور داسې و چې طالبان کله چې واکمن شول، دوی باید خپل فکر داسې جوړ کړی وای چې هر افغان په خپل وطن کې، په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار حق لري. یعنی که دغه فکر طالبان سره سم پیدا شي، د دوی واکمني به زه فکر کوم چې ډېر دوامداره په هغه خلکو باندې ولاړي. خلک به د دغه حکومت پلوي کوي. لیکن متاسفانه چې دغه کار نه شو. طالبان په دې فکر کې دي یا په همدغه طرز فکر کې دي چې دوی د خپلې فلسفې پیروان دي. دوی هغه مشروعیت هم د خلکو نه نه غواړي او نه ورته محتاج دي، نه مشروعیت د نړیوالو نه نه غواړي نه ورته محتاج دي. بلکې که داسې فکر کوو د بلې زاویې نه د طالبانو، ما داسې فکر نه کوه والله، کې ما داسې فکر کوو چې طالبان به دغسې یو حکومت راولي په افغانستان کې چې هغه ملي حکومت وي او هغه کې هر افغان ځان وګوري. ځکه دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه پوره درس هر افغان ته ورکړی چې هغه باید که واک کې وي څه رقم حکومت داري وکړي. متاسفانه چې دغه هیلې ناهیلې شوې، یعنی هغه امیدونه چې خلکو درلودل ورځ تر بلې دوی تاسې وګورئ خپل تشدد په خلکو باندې ډېروي، هغه د پس زیاتوي. او دلته دی چې صرف هغه وخت دپاره د دوی اطاعت کوي کوم چې دغه فشار په دوی باندې، او دوی په دې خبرې باندې پوهېږي ځکه دوی ورځ تر بلې خپل فشار په خلکو باندې، د دوی په شخصي حریم باندې، د دوی په شخصي کارونو باندې، حتی د دوی کورونو باندې او په نورو شخصي مسایلو باندې دوی واردوي.
د پخوانیو وسلوالو ځواکونو پر غړو هم
یقینا تاسې وګورئ وژل کېږي، د کورنه ایستل کېږي. هغه کسان چې د بهر نه بېرته ګرځېدلي دي، تاسې خو مطبوعات کې هستئ، په میاشت کې دوه درې حادثې څلور یا پنځه حادثې همداسې دي.
اما په عین حال کې اکبر صاحب، په کابل کې، په افغانستان کې، په ولایتونو کې د پخواني وسلوال پوځ یو شمېر پوځیان، منصبداران، حتی د جنرالانو تر سویې پورې شته، د اوسم په افغانستان کې دننه شته.
تاسې خو کرزی صاحب هم شته، د کرزی خو هغه سړی و چې د امریکا په طیاره کې راغی. کرزی خو دولس کاله رئیس جمهور همدغه طالبان په وخت کې د کرزی حکومت او دغه اردو په دې طالبانو عملیات نه کوو، ولې کرزی ته څه نه وایي، ولې دغه نوم ورته څه نه وایي؟ البته دلته خو بیا هم همغه خبره ده چې د دوی اړیکې او ارتباطات، یعنې زموږ هدف دا چې عام خلک، عام ولس، که ټول فوځیان همدغسې لکه چې دا نور دي تاسو چې یاد کې جنرال صاحب دي، مشکل نشته، همدغسې ملکي کسان دي چې راشي، خپل وطن دی، خپل کاروبار دی، خپل مثلا وظیفه دی، دا خو هېڅ مشکل نه دی، دا خو ښه خبره ده، مونږ په دې باندې خوشحاله کېږو. لیکن متاسفانه دغه نه دی، او محدود کسان چې دي لکه اوس وزیران شته دي، پخواني وزیران په کابل کې ناست دي. د دوی اړیکې چې تاسې وګورئ، دوی د اوس نه اړیکې طالبانو سره نه لري، خو د دوی عکسونه تاسې لیدلی دی چې زه یې نوم نه اخلم، تاسې دا ټول لیدلی دی چې دوی ملا برادر سره عکس نیولی، مثلا ستانکي سره هم عکسونه دي، خو د دوی ارتباطات د پخوانه وو. نو ځکه دوی اوس کابل کې ناست دي، خو افغانستان کې هم دي. زما هدف دا دی چې عمومي په ټول افغانستان کې دغه سیاست یا دغه پالیسي باید وایي چې متاسفانه نه دی، ځکه چې طالبان حکومت نه دی، طالبان یو فلسفه دی، یو فکر دی، افراطیت دی په اسلام کې. ډېر کسان داسې وایي چې اسلام کې افراطیت نشته، معتدل اسلام هم نشته، ټول اسلام یو رقم دی. زه دا وایم چې نه، داسې نه دی، دا یو فلسفه دی چې که تاسې دې ریښې وګورئ چې نولسمې پېړۍ نه راشوره سوی، دا یو فکري روان دی، یو فکري جریان دی دغه اسلام کې رامنځته شوی، او دا افراطیت دی. او دوی هېڅ نوه تعامل ته غاړه نه ږدي، فقط د دوی ایدیولوژي، د دوی فکر، همغه محدود فکر چې متاسفانه هغه د اسلام سره هم اړخ نه لګي. که تاسې د اسلام قوانین او اصول صحیح وګورئ، هغه کې دغه افراطیت چې دوی نه یوازې په افغانستان کې، په ډېرو نورو ځایونو کې، په فلسطین کې تاسو دا ګورئ، په عربي هیوادونو کې دا ګورئ، دا یو لوی بنسټ لري، یو فلسفه لري چې په هغه باندې دوی ټول معتقد دي.
ډېره زیاته مننه. زموږ بحث دوام لري، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اورئ. یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي، د دوی خبرې به واورو، کې دیشي چې پښتنه هم ولري یا نظر لري، اوس به معلومه شي چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ازادي څپو کې پروګرام دی.
سلامونه تکل سه محترمه.
وعلیکم السلام.
او مننه نو وسیله اتم صاحب ته سلامونه وایم. البته قبل مېلمه ته تاسو ته محمد ابي احمدي هم بغلا محترمه روغ وسیږي.
خراغ لاست احمدي صاحب مهرباني وکړئ څه دی ویل لري.
مننه البته تاسو کو پرچا خبره پدایش پرې قبل کې عمله وسه دا وټل په باندې چنيانو باندې تقریبا نو دموږ تاسو مېلمنو خبر بل فاته بوله تقریبا نه داخلي مشروعات موږ تاسو وایو تاسو محترمه تاسو هغه خلک یاستي سمنګ سالیو کلا یا زیاتو کم نه جن په تجربه کړای ته داخلي بشریت یو حکومت نه درلود یعنی پټول کې دا تاسو ما یو پښتون د اتمر صاحب نه اکیډمیک سړی دی یاره خو سړی دی په یاکلا نو موږ د دې داخلي جنگ د افغانستان یعنی ولایت ولایت ولسوالۍ ولسوالۍ قریه په قریه څه خبره نو پټول کې چې ګورو موږ افغانان یعنی زیاتره وخت لري لته چې موږ د دې کې له باندې استو یعنی زیاتره خلک موږ نه سړي ځانته یعنی دا او د حکومت خلک یې معنا دا اوس ملمنو نو چې موږ دوی په تقریبا دوی به ډیر ځان ته پوهان ویلې تقریبا د څه په ورکه چې چا ویلې چې پلاړی صاحب اویا زبې زدي دي چا دومره زدي په ټولو کې ګور افغانستان کې ګډوډي ته بوت تکل زه مختار موږ ته د دنیا له مزایا نه چې استفاده ونه کړ غیر مرګونه او غیر تقریبا ماجرات یو نه تقریبا ډیر کړی دوی په دې اړه څنګه خلک چې په راځي حکومت راتونه یو تعداد به نړیوال قوانین به منل خو بیا به داخلي خلکو نه منل تقریبا د څه خلک څنګه چې وسره جنگیدل چې هغه قوانین چې دوی ته خرجه شو چې کوله مګر موږ چا نه منل نو په ټولو کې موږ تاسو ګورو سره د درته چې دا ورسې نو ستا غمل په تکل سه په کابل کې په دا هوټل کې په چې دا اوس نو زیاتره وخت چې تاسو ویل چې داش په غاړه واښته نو څه یو نمبر کې تقریبا یو کزم مخالف وسه کوم یو لاس نمبر چې یو کار کوم بیا وایم ولا داش تا کار کړی دا نو په ټولو کې چې موږ ګورو موږ راځي تډیر بیدار یاست چې په اصطلاح باندې خپل وطن لپاره هیڅ چا خدمتونه کوي دا اوسنۍ حکومت چې راغله یو د پیر خناري وي تکل سه محترمه چې موږ هغه وکړو دا به وکړو خو بیا هم موږ ګورو د ټول ډیر حکومتونه تقریبا خلک هم شاته ولادي په چاپ اصطلاح باندې چې موږ د افغانستان کې اوس موږ به تر باندې میږي او بل دغه مخکنی پوځیان تقریبا د وضو کسان تکل سر تاسو هغه ته اشاره وکړه محترمه یعنی تقریبا موږ سره د ګاونډیان چې غټ غټ دې درلود یعنی مقامونه درلود مګر اوس کور کې دي تقریبا ګرځي باندې ګرځي هغه بوخت دي نه دغه ټولنه کې نو یو چې دا خلک د څه ګمنډیانو څخه ظلم به کوي ګمنډیانو باندې هغه نه به نظر ول به خلک به ټکول او حل به نو هغه زیاتره لا لږه تریا تقریبا باندې ولا په شاته کور شي دلته خو نو وطن نه متاسف وطن نه لږه مخکې شي ورته تقریبا محترمات چې په موږ سره نه واسي سبا ورځ شوټ موږ ولای وای تقریبا هغه خارجان سره غلي او لوګو موږ هیڅ استفاده کړی وای په خپل ملت په لاس را کشته وای نه کوڅه کوڅه به جام تقریبا دا ورځ دمه شي کېدل کړه اوس ته په دغه جمهوریت وخت کې به زمستاني عملیات وکړ به تاسو ستاني نو دغه خلک دغه سن سر مخصوص سره ته دغه جوړ ورسې دغه مخ نشي ولې اوس موږ ور دغه حکومت چې ټول هي کې ولسی دا وطن هم جوړ شي دا خلک اند نه سره به فرارونه کې نه تقریبا دغه دنیا لو باغ نه معاشات هغه وخت دی مزه واخلي
مننه احمد صاحب سوالم لري یک ایواز نظر مخبل وای
مننه البته ما سوال دغه داخلي مشروعات زیاتر وخت کې وای مشروعات وس کم د کغه وخت کم دغه ما سوال
مننه مننه دې ته به حتمان اتمر صاحب جواب وای یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ازادي صفو کې پروګرام دی
تشکر تکر صاحب سلامونه مې قبول کا سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم سلام
تاسو ټول همکارانو ته درنو ملمنو ته سلامونه قاری محمد ای پښتون د جوزجان
قاری صاحب سلامونه په خیر اغلی هر کله راشي مهرباني وکي نظر لری پښتنه لری
تشکر پښتنه لرم نظر باور کوم د لنډه کوي
او مهرباني
تکر صاحب اصلن ک چیر پر پس منظر ته وګورو دغه فتنه د حضرت عثمان صاحب د خلافت را ورسته د حضرت علي صاحب په خلافت کې بيخي ډېر اسوه دغه فتنه او دغه مشکل د مذاهب تر مابین او د افراد تر مابین د اوله څخه د خلفای راشدینو په دوران کې شرار روان تر اوسه پورې ان شاء الله تاسو درون ململ لري اتمر صاحب کده تاریخ الانبیاء او تاریخ الخلفاء او د سیرت لوستي دا فتنه روانه ده د اوله تر اخره اوس پر اسوه مش خپل وطن ته چې دا پټه څنګه ګولېدل شي او دا پټه باید څنګه ګول شي د دې پټنې مخکړې باید څنګه وشي اول خو مشکل دلته دی چې موږ د مشکل مخنیوي هغه وخت کوو چې پټنه رااله ما کوړته نو بیا دې زه مخنیوي کوم یا باید د دې پټنې مخکړی هغه وخت وشي چې پټنه زما کور ته نه راغلی. پټنه چې زما کور ته راغله بیا نو مخنیوي مشکل دی، بیا زه د سره ګډوډ یم. اورالو حساب ته دی بلې، هو دا نظام ملت هم تر شا ولاړ دی. واقعان لکه احمد نبی احمدي چې وویل ملت هم تر شا ولاړ دی، خو دلته ډېرو خبرو ته اړتیا شته. یو دوی بیا د نمونې په شکل درته ووایم. یو خو دغه نظام هغه نړیوال مشروعیت یې پر هر صورت کې لري که نه لري، دغه نظام ته پکار دي چې د تیر جمهوریت د نظام څخه دوی زده کړه کړې وای او د دې پټنې مخکره یې په سرحداتو کې کړی وای. او بله خبره دا ده چې دغه د خوارجو ډله یا داعش ډله د دو قمندانان چې خلک یې په قتل ورسول نن هم دلته ګرځي. موږ یې پېژنو، په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول، چا محاکمه نه کړه، دلته ګرځي
د داعش ډلې قمندانان ګرځي.
یو بل دا وایي ولې داسې نه کوي، دا زموږ سره نظر بندې. نو په دې حساب باندې د دې پټنې مخکرۍ نه شي کېدلی. بل دې نظام ته دا پکار دي چې مسلکي افراد، تخصصي افراد، دا چې د هر چا وي، د هر قشر وي، د هر ملت کې فرق نه کوي، د هر ملت کې باید مسلکي افراد ځان سره ودروي چې یو سړی دشمن چې د لیرې را معلوم شي، دوی دونه مسلکي چې دشمن وپېژني. او په حالت کې د تحقیقاتو داسې مسلکي افراد دي چې دشمن د رنګ وپېژني، قاتل د رنګ وپېژني، نو بیا دوی د دې پټنې مخکرۍ کولی شي.
نو د اوس لپاره تاسو په طالبانو کې دغه وړتیا نه وینئ، دغه کسان نه لري چې فتنه لري وپېژني؟
دا چې کسان صحیح دي ملا صاحبان دي، نور دي زه فکر کوم چې د اوس لپاره داسې افراد دوی نه لري چې داسې پولیس روزل شوي عسکر یا روزل شوي پولیس یا روزل شوي مامورین. موږ خپله دوی ته په جلسو کې ویلي دي داسې افراد دوی اوس نه لري چې دښمن د رنګ وپېژني یا دښمن د تحقیق وپېژني یا دښمن د زړه د درباسه وپېژني، داسې افراد دوی نه لري.
مننه. او یو خبره چې تاسو مخکې خبرې کولې، زما پوښتنه مو ونه ورېده، تاسو ویلې چې په شاوخوا کې تاسو د داعش ډلې قومندانان وینئ، په همدغه شاوخوا خلکو کې چې ګرځي، دا رښتیا تاسو مثلا د مثال په ډول یادونه کوي که مشخص کسان شته چې تاسو سهار یا بیګا یا ماښام ورسره وینئ یا مثلا په هفته کې میاشت کې یو وارې ورسره مخامخ کیږئ؟
تا پوښتنه ما ونه ورېدل. په هغه وخت کې شبکه خرابه ده، د شبکې د خرابوالي د عمل پوزیش غواړم. بلې، هو موږ خلک پېژنو. دا اوسې عسکر دغه چې مخکې دا ایشان وه یا په خوارجو کې وه، دغه اوسې د دوی دا اوس دلته ګرځي. ما توبه ویستلې، زه پښیمانه یم، زه بیا نه کوم. علما هم دلته ګرځي، په علماوو کې راګرځي، او قمندانان یې هم موږ پېژنو چې ګرځي. دا که هر سړی ما وغواړي، دا ایدیا نه ده، ثبوت دی. ته به ووایه چې ته ایدیا که یې څوک پرې ونه مني، که څوک راسره مني که نه راسره مني، موږ یې پېژنو. نوم اخیستل ستاسې په راډیو کې ښه نه ګڼم، ولې د هغو نماینده نشته. موږ یې پېژنو چې پلانی دی. دا داعش چې درځاو قوشنپې ته راغی د جوزجان د ولایت، په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول، خپله امارت اسلامي 15 ورځې د دوی سره جنګ وکړ، وی نیوله، هغه نیولې بیا سکره، هغه چې دولت ونیوله هغه هم د طالبانو لاسته ورغله. یو هغه محاکمه نه سوه، نو چې محاکمه نه سوه، دا به دلته ګرځي په مرور د زمان به بیا سر راپورته کوي.
کور مو ودان. ډېره زیاته مننه قاري صاحب چې خبرونه تراغلی او برخه مو واخیسته. اتمر صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته د مخکینی اوریدونکو متوجه و چې وایي د مشروعیت خبره ده، وایي چې د افغانستان تیرو حکومتونو یو هم مشروعیت نه درلود، نو تاسو ولې له طالبانو نه حتمی غواړي چې مشروعیت ولري؟
ګوري، صحیح خبره ده. زه احمدي صاحب ته سلام احترام وړاندې کوم او زه موافق یم سره. په دغه 30 کلونو کې هیڅ نظام داسې افغانستان کې حاکم نه شو چې هغه مشروعیت درلودلی. یعنی که قانون هم درلوده، که پارلمان هم درلوده، هغه ټول تاسې شاهدان یاستئ چې دا په لاس وهنې او تقلب و په دغه خبرو باندې و. د هغه نه مخکې د داود خان 15 دوره هغه هم یو نوه دیکتاتوري دوره وه. زما خو هغه وخت کې یادېږي، ما هغه وخت کې کار کوو، نو لیکن هغه دیکتاتوري داسې نه و چې هغه په خلکو باندې ظلم وي. هغه دیکتاتوري د یو عادل رئیس جمهور دیکتاتوري و، زړه سوان دی. یعنی داود خان دیکتاتور و، لیکن په ولسو خلکو په دې باندې زړه سوان دی و. یعنی هیڅ معامله دې نه مانه چې هغه د خلکو د ګټو برخلاف سي. د هغه نه مخکې د ظاهرشاه دوره و د ظاهرشاه دوره هم په اول وختونو کې مثلا د هاشم خان د شاه محمود خان دوره کې دوی صدر زمان و ډېر ظلم په خلکو باندې وشول. بندیخانې همداسې ډکې وې، خلک اعدامېدل، وژل کېدل. به وروسته وروسته دوی ورو ورو دغه حکومت دوی مشروطه کړ. په مشروطه کې بیا ملکي صدر زمان راغلل. په هغه کې بیا د هېد دیموکراسي ډېر ځلانده یو دوره و چې په هغه وخت کې تقریبا تر یو حده پورې د
دا د خبرونې وخت له کم پاتې دی که دا خبرې له تاریخي مسایلو نه نن ورځې ته متمرکزې کړو. فکر کوم چې اسانه به شي بحث. ډېره بښنه غواړم اطمر صاحب.
نو د پښتون صاحب تفسیر او خبرې هم صحیح خبرې دي. یعنی طالبان ته دا پکار ده چې د دغه جمهوریت د دولت نه یا د دوی د حکومتداري نه دوی زده کړه کړی وي، او دا من حیث یو تجربه دوی خپل سره ساتلی وی، دا یې په کار اچولی وی. نو دا ډېر ښه خبره ده چې دغه د طالبانو حکومت هغه خپل طرز فکر په خلکو باندې تحمیل نه کړي، د اسلام نه دغسې توره جوړ نه کړي چې خپله یې په هر کار کوي او د خلکو په ګیره یې ننوازي. یو مشروع حکومت دوی کولی شي چې د افغانستان اوسني ستونزو ته د پای ټکی
کړي. ډیره زیاته مننه. شنواری صاحب، دلته یادونه وشوه چې د جمهوریت د وخت له ناکامیو یا په امنیتي برخه کې له ناامنیو نه دلته یادونه وشوه چې باید طالبان درس واخلي. اوس خو خبره تیرم ده، نو جمهوریت پرزیدلی او موږ هیڅ هم نشو کولای په هغه وخت کې. مګر که یو مقایسه کوي، یو حقیقي مقایسه، اوس خو ځتی تاسو د تبلیغاتو وظیفه نه لرئ، په حکومت کې نه یاست، مګر که یو حقیقي مقایسه د امنیتي پلوه وکوي، نو هغه ستاسو ناکامۍ شی وي چې باید د طالبانو حکومت درس ترې واخلي؟
په خیر وي چې ټاکل سي تاسو وګورئ، دلته ډېر سړي چې موږ ډېر په واقعي ډول باندې بربندو او د ولس سره شریکو. حتی که د جمهوریت په وخت کې هم موږ دندې درلودلې، که په تبلیغاتي برخه کې وي یا په نورو برخو کې وي، موږ هغه کوم واقعیتونه چې هغه هم په خپل وخت سره د ولس سره هم شریک کړي، هم دا غوښتنه هم درلودله. د دې په خاطر چې موږ د سیاسي ډلو ټکرو پورې تړاو نه درلوده، موږ د افغانستان د وسوال پوز پورې تړاو درلوده، او هلته هم د قرآن د مشان باندې د خپل هېواد او د خپل ملي ګټو لپاره سوګند یاد کړی وو. تاسو وګورئ د افغانستان دغه ناخوالې که موږ کورنۍ کړۍ ته وګورو او بهرنۍ کړۍ ته وګورو، نو دا جلا جلا بحثونه دي. مشخصا د امنیت په برخه کې تاسو وګورئ چې په یو هېواد کې چې جګړې او په هغې جګړه کې هم توریستي ډلې، مختلفې ډلې، سیمه ییزې ډلې، نړیوالې ډلې په هغې کې زی داخلي، نو په هغې کې د امنظم تامینول یا د بشري امنیت تامینول اسانه کار نه دی. په ټوله کې په جمهوریت کې لوی امنیتي ګواښونه د تروریستي ډلو د خوانه وو، چې د تروریستي ډلو دپاره هم طالبانو زمینه مساعده ول، او طالبانو خپله هم دغه عملیات ترسره کول. موږ نور جنایي جرمونه درلودل چې د هغې کچه نسبت د طالبانو د اوسني واکمنۍ نه ډېره ټیټه وه. بل ټکی دا دی تاسو وګورئ، دغه کوم د امنیت ادعا چې کېږي، دغه یو کاذبه ادعا ده. ته د یو ولس ټول حق او حقوق ورنه واخله، وایه چې ما تا ته فزیکي امنیت تامین کړی، نو بیا هغسې امنیت خو په هدیره کې هم امنیت دی، نه څوک شکونه کوي، نه څوک ځورئ. نو هدیره ده، نو په هدیره کې چې څوک حق ونه لري په یو ټولنه کې یا په یو هېواد کې چې څوک د خپل شخصي حریم حق مسؤول نه مثلا د یو چا تلیفون مسؤول نه دی یو چا کور مسؤول نه دی یو چا ذهن مسؤول نه یو څوک د خپل دند تر سره کولو لپاره امنیتونه لري د خپل حق د اعادې لپاره غږ پورته نشي کولی. آیا تاسو موږ تاسو په کوم اساس باندې کولی شو چې دې ته موږ امنیت وایو؟ تاسو وګورئ موږ امنیت هغې ته وایو چې یوه ټولنه په پخلاینه کې او په سوله کې ژوند کې سره په ګډه او په ګډه باندې د امنیت د تامینولو لپاره ژمنې او ژمنتیا ولري او قراردادونه سره لاسلیک کړي. د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې دي. تاسو وګورئ تاسو د امریکې په متحده ایالاتو کې حربي هېوادونو کې مثلا په اروپایي هېوادونو کې په دغه ټولو کې جګړې رامنځته شوې دي، کورنۍ جګړې دي، د هېوادونو ترمنځ جګړې دي. ولې کله چې د سولې پایلې ته رسېدلې دي، سوله او پخلاینه رامنځته شوې ده، د هغې نه وروسته هغه قراردادونه رامنځته شوي یا توافقات رامنځته شوي دي چې په هغې کې لومړنی عنصر یې امنیت دی. په دې چې د امنیت پرته منګه د دې نورو سکتورونو لپاره د پرمختګ
لپاره
برابرولای
ډیر زیاته مننه. یو د خبرونې تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی. مخکې لدی چې ورسته خبرې لتاسو دوه خغلو ملمنو سره وکړو، د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د ملي امنیت د شورا د ویان رحمت الله خنای ویان البته رحمت الله اندر د دوی خبرې هم د همدې موضوع په تړاو اخیستې دي. دوی وخت نه درلود چې راشي او خبرونه کې ګډون وکړي چې د دې تاثر وړاندې کیږي. بیا به خپل باسته په لانډو ټکو سره دوام ورکو.
د عائشة نور نیابتي او افراطي ډلې په سیمه کې د څو دلایلو لمخ پیوړی کیږي. لومړی خلام په سیمه کې د زبر ځواکونو تقابل او سیالي روانه ده او معمولا زبر ځواکونه یو دی بل په ضد باندې نیابتي ډلې تمویلوي او بل لا هم په سیمه کې افراطیت ترویج کیږي او تبرئه کیږي. که تاسو فکر وکړئ د کرخو د فرضي کرخې دواړو غاړو ته مدرسې تر ډېره بریده د طالب علمانو په ځای باندې جنگیالي روزي، د مدرسې ډېری فارغان یا له افراطي ګروپونو سره یو ځای کې یو په ټولنه کې د افراطیت تبلیغ کوي. له بده بخته د دې مدرسې نصابونه او چاپیریال داسې داسې فارغي پلاشور ډول باندې جنگیالي وي او یا د نیابتي جګړې د حقانیت او د مشروعیت لپاره شری دلایل وایي او تراشي. بل دلیل دام د سپسمه کې په تیر بیا په افغانستان او پاکستان کې د رژیمونو یا حکومتونو سړي د استبدادي دي، اصلا ملي حاکمیت نسته ولسونه د خپل حکومتونو په خوا کې نه دی راټول سوي. اجتماعي بیعدالتي، فقر او جهالت عام دي. دا ټول هغه اسباب او لاملونه دي چې ټولنې افراد افراطي ډلو او ډلګیو تسوق کوي. د دې دلایل او لمخې طبي خبره د سپسمه کې به داعش او بل هر افراطي ډله پیوړی کیږي.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اتمر صاحب د خبرونې د ورستۍ برخه په لنډو خبرو کې رانغاړو. دلته هم یادونه وشوه، خغلی اندر هم یادونه وکړه د مدرسو، او تاسو هم مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې دلته مدرسې دي او استخباراتي فعالیتونه دي چې د ماشومانو ذهنونه مینځل کیږي او دوی په د حملو لپاره تیاریږي، بل دې چې کوم ایدئولوژي ولري، بل دې چې فکر ولري. دغه عربي هوادونه چې تاسو ویلې چې د دوی لپاره دوی تمبیلوي، دا د دغه په مرسته کیږي. یو سوال چې زما په ذهن کې دی او خای د ډیرو نورو کسانو په ذهن کې به هم وي، دا دی چې مثلا یو ماشوم یو دیرلس څوارلس پنځلس اتلس شل کلن ماشوم ځوان د ته څنګه قناعت ورکول کیږي چې مثلا هغه مسلمان دی یا د یو مسلمان هواد په کوڅه واټ کې ورسره ته حمله وکړه او هغه پیسې به هم خارجیانو بهرنیانو ورکړی وي، دغه ماشوم څنګه آماده کیږي د دغه ذهنیت لپاره؟ بیا په همدې مسله زغورم چې د شینواری صاحب نظر هم واخلم. مهرباني وکړئ.
وګوره خبرته تاسو شهره وکړو، خپله اندازه هم دا خبره وکړه. هم هم دغه سوایم چې دغه یو طرز فکر دی، دغه اوس چې دغه مکتبونه مدرسو ته تبدیلیږي، دا په دې معنا دی چې د دغه نوي زلمیانو او د دغه هلکانو یا د دغه کسانو چې دوی په دغه مدرسو کې درسونه وایي، د دوی ذهنونه باید د دوی تر کنټرول لاندې یان هغه څه ذهني چار څه دوی خپل تصور کوي په هغه خواته د لاړ شي. دوی د نورو برخو د مطالعاتو نه محروم ساتل کیږي. کتابونه د بازارونه ټولیږي. تاسو وګورئ په هیڅ هیواد کې داسې نه ده شوی چې تاسو کتاب د بازار نه ټول.
نه نه نه، مطلب مې دا دی چې هغه میکانیزم یې څه ډول دی، دغه ځوان څنګه راغوښتل کیږي، څنګه ورته ویل کیږي، په کوم ځای کې او څنګه
ګوري. دوی ډېر اساسي فکر کړی په دې مانا چې په دغه سن کې د ماشوم یا د دیارلس کلن یا دولس کلن نیولی تر پنځوشت کلنه پورې دا سن د زلمیتوب سن دی او د احساساتو سن دی. هغسې خبرې یا په اصطلاح مغشوي دوی سره ترسره کیږي چې دوی صحیح تفکر ونه لري په دې باندې، په دې باندې دوی فکرونه کوي چې دا سړی مسلمان دی که کافر دی، دا زما ورور دی که زما همسایه دی، دا زما هیوادوال دی که بېګانه دی. نو دغسې مرحلې ته دوی هغه مخشوي کوي. بیا هر څه چې دوی غواړي پې ترسره کولی شي او د دوی فکر هم هغسې دي لکه چې اوس په تېر وخت کې مونږ دغه فکر لیدلی. مثلا په افغانستان کې حزب ډیموکراتیک دغه فکر درلوده او تاسې که د هغه تاریخ وګوري یا په هغه وخت کې که ستاسو په یاد شي وګوري عین همدغه شی چې نن طالبان کې هغوی په پنجاواشتو پنجاواف کلونو کې عین همغه کار هغوی کو.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. او شینواری صاحب، تاسو د افغانستان د جمهوریت پر مهال د نظام د امنیتي ادارو ویان وست، د ادارو د مشرانو او د امنیتي ادارو تحقیقونه او راپورونه او د تحقیقاتو نتایج به مهم حتما کتلی وي. داسې نښو سره مخامخ شوي چې دغه ځوانان څنګه مغزونه مغزه یې منځل کیږي؟
بخیر وي سي ټکل صاحب، دا ګور یو ډېر روښانه پالیسي ده تروریستي ډلو په ټولو کې چې په هغه ټولنه کې چې دوی حاکم کیږي یا په هغه سیمو کې چې دوی حاکمیت ترلاسه کوي هلته دوی فقر او بې سوادۍ ته لمن وهي. چې دغه دوه عوامل د ځوانانو د جلب و جذب باعث کیږي او په دغه فضا کې په دغه صحالت کې د دوی لپاره د دې زمینه مساعدېږي چې یو ځوان کافي سواد ونه لري، کافي پوهه ونه لري او کورنۍ او چاپېریال یې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان وي. نو د هغوی لپاره یوازنۍ لار دغه ده چې د تروریستي ډلو قرباني شي. اولته هم دوی ته د هغه شستشوی مرضي په برخه کې داسې تبلیغات، داسې فلمونه، داسې انځورونه او داسې تصاویر وړاندې کوي چې د هغوی ذهنونه منحرف کړي او واقعا د پرمختګ په مقابل کې، د پوهې په مقابل کې او د سوکالۍ په مقابل کې هغوی آماده کیږي او تر دې حده پورې چې بیا د انتحار او د انفجار لپاره دی.
دا په مدرسو کې دغه فلمونه یا دغه درسونه چې تاسو وایئ دا په مدرسو کې ورخودل کیږي؟ کله مدرسونه د باندې بهرانیان دي که د کورنۍ کسان قومندانان دي، دا څوک دي دغه کسان؟
دا مختلف پروسې لري. لومړی سر کې خو چې هغه مدرسې هغه تهداب دی یا بنسټ دی چې یو څوک چې لیواله کیږي چې مدرسې ته لاړ شي د په کوم حساس باندې په مدرسو کې به دوه ارزول کیږي. به د مدرسو نه به ځنګړي د خون او روزنې مراکز لري، د تبلیغ او ترویج مراکز لري. دا نه وګد مهاله تقریبا د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې یو پروسه لري چې په هغه پروسه کې به یو کس دې ته اماده کیږي چې هغه په هر ډول شرایطو کې وشي کولای چې هم انتحار وکړي هم انفجار وکړي او هر ډول تروریستي عملیات لپاره دوی چمتو شي. بیا نو ځینې داسې دي چې د هغه د داسې ځانګړي مراکز هم دوی لري چې هغه اکثریت په پاکستان کې دي او د تروریستي ډلو ټپلو اساسي مراکز تر اوسه پورې هم پاکستان کې دي او هم یو تعداد تقریبا د جمهوریت په وخت کې یو تعداد مراکز ایران ته انتقال شو.
اوس چې موږ تاسو خبرې کوو که ډېر لاند راته وایست چې په افغانستان کې دغسې مرکزونه شته؟
متاسفانه چې د دغسې مرکزونو د جوړېدو ټکل شته دی، ولې عملا تر اوسه پورې دغه مراکز نه دي جوړ شوي، ولې مدارس جوړ شوي چې د هماغه مراکزو دپاره د بشري ظرفیت د جوړولو دپاره ورباندې کار کېږي.
دلته هم لکه څنګه چې تاسو مخکې ادعا وکړه د داعش ډلې کسان شته په دې مدرسو کې چې ماشومانو ته، ځوانانو ته، نویو زلمیانو ته درس ورخی د انتحار او د افراطیت؟
وګورئ په دې برخه کې د داعش او نورو تروریستي ډلو ترمنځ کوم توپیر نشته دی. هغه پروسه یوه پروسه ده، فقط د داعش هغه دومره
ځانګړتیاوې لري چې د هغوی وحشت او دهشت او هغه د عملیاتو چټکتیا د نورو ډلو نه اضافه ده. نور ټول کرنې او پروسی ورته دي.
کورم ودان ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام مو اورید په دې خبرونه کې راسره میلمانه وو. د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د وسلوال پوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری او په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر لته سه هم مننه کوم چې تر پایه د دې خبرونه د اوریدو لپاره راسره وي. تاسو ته بلنه در کوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واوري. زه احمد تکل له تاسو سره خدای پامانی کوم او تر بیا د خدای پامانی.